خپل اخترس پیغام کې لنړی سره د تعامل خبره کړي، خو ویلي دي چې چاته د افغانستان په کورونایو چارو کې د مداخله اجازه نه ورکوي. بلخو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې دوی د طالبانو سره په خبرو کې یوې مطلوبې پایلې ته ونه رسیږي، ممکن له افغانستان څخه په می میاشت کې ووزي. ملمانه به می پر دې موضوع عام داشتن د افغانستان اړوند سیاسي موضوعات باندې تبصره ولري. په دویم بحث کې هم کاناډا ته د تلولو لپاره د ویزو په بدل کې د پیسو ورکولو او فرصت په مسلې باندې هم خبرې کوو. دا کوم ډول ویزې دي چې خلک د پیسو په بدل کې اخلي؟ ملمه به مې پرې خبرې ولري. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رڼا نورستانه یم. هیله لرم د پروګرام تر پایه راسره مل پاتې شئ. ملګری ملتونه د طالبانو رسمیت پیژندلو په سر د بحث لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد د طالبانو سره د تعامل پر اړتیا د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې دغه اداره په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په سر د بحث لپاره یو کنفرانس جوړوي. میرمن امینه محمد چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون د اما او نړیوالو چارو د پوهنځي په یو سیمینار کې ګډونوالو ته خبرې کولې، وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به د نورو سربیره د افغانستان لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي په یو میز سره راټول شي. میرمن محمد وویل چې طالبان په سرګنډول پر رسمیت پیژندل غواړي او دا وسیله زموږ په لاس کې ده. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په څو پنډه پسې ټویټونه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارش به په دوحا کې د دې کنفرانس کوربتوب وکړي. سپینه مانی وی چې طالبان غواړي جدي ونیول شي او واقعي خبري ورسره وشي، نو باید د خزو درنوي وکړي. د سپینه مانی ویاندې کارن جن پیر د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، موږ د طالبانو په اړه ډېر ځلې خبرې کړې دي. که هغوی غواړي چې جدي ونیول شي، که هغوی غواړي له موږ سره واقعي خبرې وکړي، باید په داسې شکل رفتار وکړي چې له میرمنو سره په درنوي چلند وشي. میرمن پیر وویل له ملګرو ملتونو او نورو شریکانو سره وضعیت نندگی ساری او په ملګرو ملتونو کې د میرمنو د کار مخنیوي د طالبانو یو بل ناوړه اقدام دی. د سپینې مانی ویاندې سرګندکړه میرمنې په ټوله نړۍ کې په بشري او مدني فعالیتونو کې اساسي ونډه لري او په افغانستان کې یوازې میرمنې کولی شي سختو زیانګالو میرمنو ته لاسرسی ولري، کوم چې یو شمېر د خپل کورنیو سرپرستی کوي او نارینه مرسته رسوونکي کورنیو ته نشي داخليدلای. میرمن پیرول د دې لپاره چې په میلیونونو افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خواړه، درمل او نور ضروري توکي ترلاسه کړي، په کار ده چې میرمنې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. او د نړیوال اوربند د پلي کېدو څو ساعته وروسته د چهارشنبې په ورځ په سودان کې د جګړې د خلو غاړو ترمنځ نښته 15 ورځې ته ورسېده. تر څلور ورځنۍ سخت جګړې وروسته اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6:30 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمېنه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکول شوې دي. کې لوري د اوربان د سرغړونی ملامتي پر یو بل اچوي. روانې شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب شوې دي. په همدې حال کې یوې ټي وي ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روانې اونۍ په پای کې د تاوتریخوالي له پیل راهیسې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 144 ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې دا ځل په ترکیه کې له یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو او د مدني ټولنو د غړو سره کتلي دي. وست ویلي دي چې د ستونزو د حل کولو لپاره تاوتریخوالی نه، بلکې مذاکره یوه غوره لاره ده. بلخو د طالبانو رهبر په خپل اخترس پیغام کې له نړۍ سره د تعامل خبره کړې، خو ویلي دي چې چاته د افغانستان په کورونیو چارو کې د مداخله اجازه نه ورکوي.
په قطر او متحده عرب اماراتو کې تر لیدونکو وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام وست په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان رهبرانو او مدني ټولنې له غړو سره روژه ماته کړي او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د تعامل او ستونزو په حق له خبرې اترې کړې دي.
د طالبانو د پریکړو په اړه مې ژور اندېښنې واورېدې، په ځانګړې توګه د تعلیم، کار کولو او راتلونکي لپاره د مېرمنو د حقونو په اړه.
په خبرو شوې انځورونو کې ښکاري چې ښاغلی وست افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لمرسیال، کریم خلیلی، د مارشال فهیم او مارشال دوستم لزامنو، د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني او یو شمیر نورو کسانو سره کتلی دي.
د افغان ولس لپاره مې د متحده ایالاتونو په دوامدار ژمنتیا او بشري ناورین ته د ځواب ویلو لپاره د نورو سره د ګډ کار کولو په اړه زموږ پر اعظم ټینګار وکړ.
خود چارو یو شمیر شنون کې وایي د وس سفر په سیمه کې د نړۍ لوی رقابتونو ته په کتو تر سره شوی دی.
موږ تاسو څومره مخ کې ولیدل چې د سیمه هیوادونو لکه د روسیې فدراسیون، لکه چین، لکه ایران په منطقه کې څو غونډې د افغانستان په تړاو د افغانستان د مسایلو په اجنډا سره ورسولې. اولته ځینې نوي ابتکارات هم وړاندې کړل. متحده ایالاتو خپل عاجل او په فوري توګه خپل استازي منطقې ته ولیږل.
خو زما باور داسې دی چې دا سفر به او د دې کتنې به هیڅ نه اغیزه د افغانستان په وضعیت باندې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان د وضعیت تصمیم نیونکي دننه په افغانستان کې دي.
د ټام وست دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جی وی او بډای هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په جاپان کې د خپلې غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو او نجونو د بشري حقونو له محدودولو سره جدي مخالفت څرګند کړ. د جاپان د بهرنی چارو وزیر وویل د جی وی د بهرنی چارو وزیران باید د نور موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرو په خوندې پټنځای د افغانستان د نه بدلیدو او له خن پرته د بشري ادارو کارکونکو ته د لاسرسي د زمینی د مسایدو دوه اړه طالبانو ته یو موټی پیغام واستوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي هم ویلي دي چې د طالبانو په پریکړو په خاص ډول د میرمنو او انجونو په وړاندې د هغوی په تصامیمو جدي اندېښنه لري. خو دغه چارواکي زیاته کړې په کار د چي تعامل موجود وي څو طالبانو ته د امریکا دریځ روښانه شي. بلخوا د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې له ټولو گاونډیو اسلامي هیوادونو او د نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې شي او په متقابل تعامل ولاړی مثبتې اړیکې غوړي. هیبت الله په دې پیغام کې زیاته کړې لکه څنګه چې افغانستان نه غوړي د بل هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي، همدا سټینګار کوي چې نور هیوادونه هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي. موري څرګنده کړې چې د فرهنګ، تعلیم او تربیه، اقتصاد، رسنیو او نورو برخو کې د پاموړ اصلاحي اقدامات شوي، خو دا نه دی ویلي چې دا څه ډول اصلاحات دي. سمې الله جلانځای د امریکا غږ.
د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. د پوهنتون استاد عبید الله بهیر او د سیاسي چارو شنونکي حسین یاسا صاحب دا شپه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. ستړي مشي او پروګرام ته په خیر راغلي. بهیر صاحب، د طالبانو د امیر احتریس پیغام کې مهم ټکی څه دی؟ اول بدن دین اپیل کو بیا به ورسره د تامس د سفر په هکله هم تاسو نظر ولرم. مهرباني. تاسو غاک ما ته نارضي بهیر صاحب.
سلامونه نیکی هلی تاسو ته. تاسو درنه لري. د اختریس پیغام کې ټول مهمه قضیه دغه واسي پکې دی یو اساسي د انګلیسي په اصطلاح دی او تاخ کې چې فیلو د هغه ته اشاره او نسو چې هغه دی د مکاتب بود خلاصولو قضیه و دی د شزو او د انجنونو د تدریس قضیه و. خو دغه ته اشاره او سو چې نړیوال ټولنې سره اړیکې ته آمادګی لري. دلته یو نقطې ته اشاره کول مهم ده چې هغه هیوادونه یا حکومتونه چې لسره تر پایا پوری حکومتداری کوي چې تغییر غواړي، چې لسره شروع سي هغه په دې وضعیت کې چې دوی غواړي چې نړیوال ټولنې سره اړیکې بهتره کړي، بیا د افغان ولس دی غوښتنو ته متوجه وسی. هغه تغییر او هغه حکومتونه ډیر دوام نه کوي. تغییر باید هر وخت او حکومتداری هر وخت باید لپای شروع سي، نه بیخه شروع سي، له ولس نه شروع سي. نو دوی ستاسو پر دې افغان ولس د تقاضا او اهمیت ورنکی او د دوی په بیانیو کې دغه په اولویتونه لري. نو تر هغه پورې به د دوی حکومتداري او اولویتونه به مخه همداسې ګډوډ وي.
بله یاسا صاحب، د طالبانو د امیر د دې پیغام او د تیرو پیغامونو ترمنځ توپیر څه دی ستاسو له نظره؟ کوم نوي موضوعات ستاسو له نظره په دې پیغام کې نغښتي وو؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په خدمت کې و ټول اوریدونکو په خدمت کې د راپور ټول سلامونه عرض کوم.
علیکم سلام.
خدمت شما عرض بکنم کې ای پیام جناب محترم مولا حیبت الله یک غیر از این که یک پیام کلیشه‌ای است دیگه چیزی نیست و این پیام 14 ماده‌ای دو مثل پیام های سال گذشته و بالای نکاتی که بسیار زیاد تاکید صورت گرفته و نمو اهمیت و ویژگی خاصی محاکم امارت اسلامی است و در عین زمان تاکید بیش از حد سر امر بالمعروف و نهی المنکر است که چندین بار این مسئله تذکر گرفته. من فکر میکنم که دم حرف نو نیست. اگر ملا هیبت الله در رابطه با حقوق مدنی، حقوق زن و همه حقوق انسانی که در دنیا مروج است و بر رسمیت شناخته میشه، اگر در اون رابطه کدام یک حرف نو میزد خب میشد سر از اون تبصره کرد. این عین و نمو پیام کلیشهیه که همه سالا ملا هیبت الله رو پخش میکنه.
بله یاسر صاحب، پدی پیغام که به تو موارد باندی خبری نده شوی، ولی د طالبان و رهبر د ټول شموله حکومت جوړولو، د نجونو پر تعلیم او کار کولو، د محدودیتونو لری کولو او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه مشخصا سنې دی ویلي؟
ستاسو صدا ډیره جردی.
زبر دغه پوښتنه او بهیر صاحب ته راجی کم، ممکن زما غږ بیا وروسته تاسو سم واورئ.
همکاران تخنیکی شما خواهش میکنم که همین صدا را یکم درست بکنه. بسیار صدا جرد است.
ما کوشش میکنیم که صدا درست شد. بهیر صاحب میربانی و که دغه پوښتنه تک تاسو زواب وست.
دلتا قضیه فکر کوم دی قرارداد اجتماعی قضیه مطرح ده. دلتا وس هم دی بیانینه او دغه نقاطو نه دا معلومیږي چې اولویت دی امارت اسلامی خپل دی زواکونو ته ورکول کیږي او دی هغوی د تقاضا وی او دا هدف هماغه هدف ده چې دلته یو اسلامي نظام قائم کول دی او خپل
صدای شما درست کاش که صدای خانم نورستانی مثل شما وری باشه.
بله مهربانی وکړئ بهیر صاحب.
نو تطبیق کولو هدف دغه ده چې هماغه معیارونه چې د امارت اسلامي په خپل منځ کې دي هماغه تطبیق کیږي، د هغوی غږ ته یا خبرو ته غوږ نیول کیږي. تر اوسه د اجتماعي قرارداد د ولس د مهم تاسو کوم موضوعات ته اشاره وکړه، د دوی په اړه ونه غږیږي او دلته دا دي او د وصل قضیام دا چې څومره سي حاکمان په خپل خبرو کې په یو بل موضوعات باندې غږیږي او هغه موضوعات مطرح نه وي ول سره هغه دا ښکار کوي چې حاکمان نو څه فاصله لري ول سره.
بله صدای بهیر صاحب کوبس.
بله مو بخی بهیر صاحب چې تاسو خبري پریشوي بیرته تاسو را ګرځم. شما صدای مرا آل دارین آقای یاسا؟ درست مشه
صدای شما خوب شد. بله
زما بل پختنه یاسا صاحب داده چې د فرهنګي اصلاحات څخه اشغال د مفکورو د پاکول څخه د طالبانو د امیر مطلب صدای آیا د خوزو هست کول لټولنه صحیح مطلبو؟
تا جایی که ما سوال شما رو فهمیدم متاسفانه باز فکر میکنم تفهیم شد سوال شما. ما به نظرم طالبا کدام روی کرد جدیدی در رابطه با او چیزی که ما و شما انتظار داریم به عنوان انسانایی که به ارزش‌های مدنی معتقد هستیم فکر نکنم همچنین چیزی. طالبا که صحبت میکنه از مسائل فرهنگی یا یک سلسله اصلاحات فرهنگی، او طبق دیدی خودشان است و بایم بعید نیست که اونا از دیر پیشاری جامعه جهانی، چون در افغانستان یک فاجعه انسانی جریان داره، زیر فشار شدید جامعه جهانی ممکن است یک سلسله حرفا را قبول بکنه. احتمال داره بگه که ما حتی مکاتب آواز میکنیم، منتها اونا در شرایط مکاتب آواز میکنن که بالاخره جامعه جهانی را از آن جامعه جهانی را اخفال بکنن. و اما هیچ یک از ارزشایی که اونا تا امروز تبلیغات کرده اونا هم زیر سوال نرون.
بله
من باور منم که طالبا به او چیزای اساسی که باور داره که او نه از منکرات خود طرف نه از حقوق مدنی و حقوق زنان است به او چیزا باورمند باشه.
یاسر صاحب، د طالبانو داخلي اختلافات څومره جديده؟ هبت الله خپل پیغام کې دې مسالې ته هم اشاره کړې. د اختلافات څومره جديده او تر دې حد چې د طالبانو امیر مجبوري یې چې خپل پیغام کې ور باندې سپارښتنه وکړي؟
ما باور مې است کې په یو زمان دیګه مې مسائل بسیار زیات به شدت مطرح شده بود کې طالبان خوب و طالبان بد، ولی باز اونمو روایت ها برای رویشویی یک تعدادی از طالبان مطرح است و برصورت اگر طالبان خوب هم وجود داره و اونا به ارزش های انسانی، حقوق مدنی، حق رای، حق انتخاب شدن، حقوق برابر زن و مرد و حقوق برابر همه شهروندای افغانستان و قبولیت تنوع قومی مذهبی و لسانی جغرافیایی جنسیتی در افغانستان معتقد صدایشان بلند بکنه تا جهانیان هم بشنوه که واقعا یک گروه در میان طالبا است که اونا به اینمی ارزش ها معتقد است.
بله بهیر صاحب، د طالبانو رهبر په داسې حال کې پر نړیوال تعامل ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د دوی د کړنو له کبله نږدې ده چې له افغانستان څخه ووزي. که ملګری ملتونه ووزي له افغانستان څخه، پایلې به یې افغانستان ته څه وي ستاسو له نظره؟
دلته یو قضیه وضاحت ته ضرورت لري. هغه دا ده چې د ملل متحد نن پیغامونه ډیر ګنس کوونکي ولو، خو دا نقطه ډیره مهمه ده چې امینی بیان د ملل متحد له طرفه دغه نه و چې دا غونډه د خاص نمایندګانو د طالبانو تر رسمیت پیژندنې لپاره ده. د هغې مشخص الفاظ دا ولو چې دلته دا غونډه کیږي، دا غونډه یو څو میاشتې کیږي چې په جریان کې وه، په دغه باندې کار روانو. خو په دغه کې یو قضیه چې به مطرح کیږي، هغه ځکه چې د طالبانو تقاضا داده چې موږ په رسمیت وپیژني، نو د هغه بیان کې دا ویلو چې د دې موضوع په اړه به بحث کیږي. نو دا غونډه داسې نه ده چې دا غونډه مشخصه د په رسمیت پیژندلو لپاره ده او د دغه نتایج به دا وي چې په رسمیت به امارت اسلامي وپیژندل شي. بلې خوا د ملل متحد د تګ خبره ده، د افغانستان اقتصاد اوس ډېر سخت اتکا کوي په د ملل متحد د کسوړي چې راځي هر هفته وار په افغانستان ته، د افغانستان پول ارزښت په دغه باندې تړلی ده. نو د دوی تګ افغانستان ته ډیر زیات ضرر رسوي، او د امارت اسلامي چارواکي باید په دې پوه سي چې ضرر که هغوی ته شخصا نه رسیږي، نو افغانستان او د افغانستان ولس ته رسیږي. نو خپل سیاستو ته باید متوجه اوسي چې دا خلک پردي نه کړي او په دوی دروازې دومره بندې نه کړي چې هغوی دوی مجبوره سي چې بودیجه محدوده کړي او خپل کارم په افغانستان کې محدود.
بله، سی پختنه یا ساسای غوړم ساس خاملارم د امریکا خاص استازي له بخانه افغان سیاستوالو سره په سلام مشورو لګیا د یو دی پر بین الافغاني مذاکرات باندې ټینګار کوي. دا د وسط طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې هم غونډ جوړیږي. د دې ناستو پایلې به څه وي ستاسو له نظره؟
اما به نظر بنده، ما فکر میکنم چون که یکی از چهار ماده اصلی توافقنامه دوحه مذاکرات بین الافغانی هم بود و که طالبا همه از این غیر از خروج نیروهای خارجی و نیروهای امریکایی که از افغانستان بود، دیگه هیچ یک از چهار ماده از اون تطبیق نشد در افغانستان. بنان امریکایی ها تا هنوز هم به اونمون توافقنامه دوحه که مشروعیت میده خروج از اونها را در افغانستان و بالاخره یک رای حل سیاسی را که او ناموفق بود، و اونا فعلا هم تلاش داره که اون زمون جایی که اینمی روان گسسته بود از اونجا پس شروع بکنه، یعنی نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شد. منتها مراحل بعدی که او یکیش از مذاکرات بین الافغانی است باید که از اونجا شروع شود، و دیگه نگرانی های جدی دیگه هم است، مثلا قطع روابط با نیروهای تروریستی، گروه های تروریستی در افغانستان که هیچ کدامش عملی نشده، و ای که خاک افغانستان بر علیه همسایه استفاده نمیشه. شما دیدین در مذاکره در کانفرانس سمرقند هم که نگرانی ها هنوز موجود است که خاک افغانستان بر علیه همسایه میتونه استفاده شه.
دیره مننه کام دو پهانتون استاد عبیدالله بهیر او هم داشتن در سیسی چارشونون که حسین یاساس استاس دو وقت نه
نلیمنه.
ستاسو څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د څال د خبرونه سره یاست. د کابل تر سقوط وروسته ځینی افغان کورنۍ چې د بهرنیو هیوادونو په تکل اسلام آباد تللی دي وایي چې هلته ځینې وړل ورڅخه د کاناډایي ویزو په نامه تر نیمنی تر نوی زره زیات امریکایی ډالر غلا کړی دي. دغه کورنۍ د ملګرو ملتونو په عالي کمیشنری هم تور پوری کوي چې له دې ډلې سره د یاد کمیشنری هم لاس وو، خو هغوی بیا دغه تورونه ردوي. زمونږ همکار خدای نور ناصر پرې راپور لري.
دغه افغان مېرمنې اوس هغه لارې چارې لټوي چې څنګه د دوی په خبره له دوی غلا سبې پیسې بیرته ترلاسه کړي. دا کورنۍ ادعا کوي د دوی په شمول له شاوخوا شپاړس کورنیو په اسلام آباد کې یوې ډلې د کاناډایي ویزو په نامه تر نوي زره زیات ډالر په دوکه یوړل، خو اوس یې غږ هیڅوک نه اوري.
خیانت بزرگ که به زبان پاکستانی اینا فرات میگن مواجه شدن. یه مقدار پول 95,000 دلار در قبال اسناد فیک و کارت یو این و مکتوب صادر انتقالی مهاجرین به کشور کانادا را اینا دریافت کردن.
دغه کورنۍ تور پوری کوي دغه ډلې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری سره اړیکې درلودي او زیاتوي دغه کسانو د یادې کمشنری کارتونه هم درلودل.
زګی تړو چې اسنادونه ورسره او کارتونه ورسره او موږ ته خود چې موږ په یونیسیار کې کار کوو، او یعنی څوک چې د یونیسیار کار در تخی نه تا اتمن دا منی چې دا په یونیسیار کې کار کوي، ځکه ک پیک جوړیږي یا ورسره سو ګلاس لري یا اتمن کار کوي. لکه موږ سره شدا دوکا وشو نو موږ په باور وکړو چې سم ده، نو دوی په یونیسیار کې کار کوي، له موږ سره به مرسته کوي. دا چې موږ یو کال په پاکستان کې پاتې شو، خو به دا وي چې پیسې ورکو، د پیسو په بدل کې دغه موږ ته کار وکړي. خو موږ له دې نه خبر نه وو چې شاته دوکا کوي، بیا یونیسیار زموږ خبرې نه مني، او موږ ټول اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي چې دا ستاسو کارمند دی. او ویل چې سم ده، دا زموږ کارمند دی، خو موږ نه شو کولای له تاسو سره مرسته وکړو.
له کابل اسلام آباد راغلي د کورنۍ وایي دوی د کاناډا تلو په هله ان د کورونو هرڅ خرڅ کړل او اوس هیڅ هم نه لري.
پر ازمه پیسې د کوم مارګف کې شمار کاناډا مې کشم به خوشحالي ازمه عرسی کردیم، بعد از خانه ما را جای ما را همه چیز ما سودا کردیم، به خانه و به چی در و در اینجا ماندیم و الان در خانه مردم که از دوست هستیم، الان نه خانه داریم نه جای بود باش داریم، نه خرج مصرف داریم، نه مصارف هیچ چیز نداریم.
خو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د دوی له دې ډلې سره هیڅ تعلق نشته، او بیا هم له خلکو خواست کوي چې د دوی په نامه دې هیڅ چاته هم پیسې نه ورکوي.
یونیسیر بارها دا پیغام ورکوي چې د یونیسیر او مرستیالو ادارو ټول مرستي وړیا دي، او ځنن بیا ستاسو لخوا دا پیغام ورکوم چې ټول کډوال دي په هیڅ ډول چاته پیسې ورنکي. د یونیسیر واضح پالیسي ده چې کډوالو سره چرته هم فراډ ونشي. یونیسیر د فراډ او دوکې الزام ډي سي سفلي او په دې لړکي خپلې پلټنې کوي. زه یو ځل بیا تاسو ته خواست کوم چې هیڅ څوک بیچاره مرستو په بدل کې پیسې ورنکي، او که چا سره داسې قسم څه دوکه کیږي نو هغه دې موږ سره رابطه وکړي.
له دې سره چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم وایي دغه افغانان دوکه سوي او د یو ان ایچ آر په نامه کارتونه هم جالي ورکړل سوي دي. دغه کورنۍ وایي یو شمېر نړیوالو ادارو ته یې شکایتونه کړي، خو تر اوسه یې غږ هیڅ چا هم نه دی اوریدلی. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
د همدې موضوع په هکله په کاناډا کې د کډوالو د حقونو د فعال سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ له لارې سره ملګری فکر سره پروګرام ته په خیر راغلي. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړ. د کاناډا ویزې په پیسو څنګه پلورل کیږي؟ آیا د کاناډا ویزې ترلاسه کول هم دومره ساده دي چې خلک په پیسو واخلي؟
د هم په خپل واسه سلام تاسو ته درمو کوم په کوم څه وایم کوم ما تاسو فانه چې په ورغوانه سورې ته لیکات خبرې له غږ راځه او د خلکو خبره غږ نه راځه ماته البته په ویډیو کې دا وی غږ نه راځي په هڅه تر باندې په څنګه چې ما واخه سره شو در پور نه نو د دې خاطر سره نه د ملل متحد دي چې د ادارې لپاره نه پیسې اخیستل کیږي دا وی په نامه باندې دا هیڅ امکان نه لري د کاناډا ویزه هیڅ کله نه پرول کیږي. د کاناډا د پاره سپیشل امیګریشن چې دی د خاص کډوالۍ مرتبه چې پروګرامونه چي خاص پروګرامونه دي. خو د مهاجرینو د پاره صرف موږ درې پروګرامونه په کاناډا کې لرو. اولنی پروګرام چې دی هغه ګروپ اف 15 کسیز وي چې هغه په څوک د مهاجرینو کارت ولري، د مهاجر کارت ولري، که هغه د یونیسیف د خانه مهاجر ته ورکول شوی وي او که هغه د هغه دولت د خانه چې کوم دی کیږي په دې شي چې راکا رسمي وي بالکل دا کاناډا دولت ته یې زه به خبر درته دغه درې ورځې د سپانسر شپ هغه د چاغو د مهاجر کارونه ونه لري په هواد روسیږي د مهاجر کارونه ولې خو هغه مهاجر روسیږي دا هواد د خوان د مهاجر یی نه سره خوان د مهاجر نه منل شي خو روسیږي نو به هغه د اګریمنت هولډر چې کاناډا دولت اکثر هغه اورګانون ته چې دغه برخېکار جو خاص نه و دای ځای نه لري د مهاجر د کاناډا د سپانسر کیږي درې وړ مرحله چې دي چې دا د مهاجرینو لپاره دي. دا مخاله خاص ده د پدې باندې شک نشته چې پاکستان کې پخوا هم او په هند کې د مهاجرینو پیسې اخیستل شوې دي او هغه کیسونه چې هغه یې اپروشي او نهایي مرحله کې دا هغه په دغه کیسونه کې نور فرق راغلی کاناډا ته د شک نشته چې دولت په ویګر کاناډا د مهاجرینو اداره په دې باندې خبره ده دا کارونه شوې دي.
دا کجې چې د پښتنه کوم وخت نه لرم فکر سره دغه کورنۍ چې کاناډا ته راتلل غواړي هر عمر د ستونزو له کبله او د خژوان کولو لپاره هلی ځلې کوي. آیا داسې کومه لار بل قانوني لار شته چې د افغانان ترې ګټه پورته کړي لاندې راته وایست؟
بلی خپل مهاجرینو لپاره څه دغه دی لري دي اما د نور هغه د مهاجرینو لپاره چې کوم پروګرام سره د مهاجرینو لپاره پروګرام کړل چې د خاص مهاجرینو د خاص ویزې وي چې هغه کې هغه خلک شامل دي چې هغه د خپل رهبری کړی وي مذهبي لګاچی وي جرنالستان وي هم جنس باندې دا خلک دي نو هغه کولی شي دا پروګرام د لارې پلی وکړي هغه پروګرام نو څه فورم کلاس ته اوسه په درې زره ډیر زره پنځه سوه څلوېښت کسان اوسه فور کاناډا ته راغلي دي قابل له زره اوسه فور پاتې دي هغه پروګرامونه دوی استفاده کولی شي او همدارنګه دوی کولی شي په کاناډا کې داسې ادارو سره تماسونه چې اګریمنت هولډر وي او بدون د کار نه داخله کاناډا ته راولي خو د مهاجرت اداره د کاناډا مهاجرت اداره هیڅ کله د مهاجرینو نه پیسې نه اخلي خلک چې کاناډا کې دوه معرفي کوي هغه به د یو کال مصارف دي پوره کړي په کاناډا اما کچی ته یونیسیف د خانه د کارونه مخه پروسیټی نو یونیسیف بیا کاناډا دولت په دغه مسایل سره په غاړه باندې خلک یې مثلا ماریفیکي د کاناډا دولت دغه خلک شخص تر ماریفیکي شو چې ماریفیکي هغه خلک مجبور او مسؤل کیږي د یو کار مسایل کوي.
ډیر مننه کوم په کاناډا کې د کډوالو د حقونو فعال زړور خان مفکر صاحب کور ودان په خیر اوسئ. ډیر قدر ملیدونکو به همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو لمنځ ته هم نړۍ مننه کوم. خیر اوسئ.